شپاش بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ساسو کوربیم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپی مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې په لندن او برلین کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سر له اوسه اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې له تازه هڅو مو هم خبرو، خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون 15 غړي ممنوع خروج اعلان سوي دي. د سوریې دولتي ځواکونه د شمال کلیدي ښار مانبریج ته داخل سول. د روسیې ولسمشر یو تازه قانون توشیح کړ. د افغانستان لوی څارنوالي وي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع خروج اعلان سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع خروج اعلان شوی دی. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع خروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څیړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالد پوپل په وروستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګېدلي تورونه رد کړي دي. لوی څارنوالي وایي چې د کورنۍ چارو وزارت هم د دغو ادعاو په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوي. شغلی حیا وایي چې په دغو عملیاتو کې چې د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونه هوایي ملاتړ کوي، د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کوم مخالف ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار چې د وسلوالې جګړې له کبله نن سهار تړل شوې وه پرانیستل شوې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ماپښین ازادي راډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ اړوند په چهار سرې ساحه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د کندوز تخار لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. ولسوال وایي چې په دې وسلواله نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي، خو د دقیق شمېر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لوی لار په شمال ختیځون کې یواله نه امنو لارو ګڼل کېږي چې وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو د وسلوالو تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. د سوریې دولتي ځواکونه په تیرو شپږو کلونو کې د اول وار لپاره د دغه هیواد د شمال کلیدي ښار منبیج ته داخل شول. تر دې مخکې د کردانو په مشرۍ ملیشیا ځواکونه له دمشق څخه غوښتنه کړې وه چې دغه ښار دی د ترکیې د پوځي عملیاتو له خطر څخه خوندي کړي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد ځواک له خوا یې رهبري کېږي، منبیج په 2016 میلادي کال کې له داعش وسلوالو ونیوی. انقره د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعي یا وای پی جي د کردانو د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی یو څنګه ګڼي او ویلي دي چې د دې قطعي پر ضد به اقدامات کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وروسته له هغې له حکومت سره د اتحاد پریکړه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ورځې مخکې له سوریې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو ژمنه وکړه. د سوریې پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې په منبیج کې یې دولتي بیرغ اوچت کړی او په سیمه کې به د ټولو میشتو وګړو خوندیتوب تضمینوي. د روسیې ولسمشر یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کېږي چې د محکمو د معلوماتو پر اساس منع شوي اعتراضونو، لاریونونو او مظاهرو ته کشران راولي. دغه قانون چې نن د ولادیمیر پوتین لخوا توشیح سو وایي د هغو منع شوي اعتراضونو چې تر 13 کلنۍ کم عمره کسان پکې برخه اخلي تنظیموونکي به له 15 ورځنۍ بند او شاوخوا $200 نقدي جرمې سره مخامخ ځي. د ورته سرغړونو په تور ځینو تنظیموونکو ته تر دې لا درنه مالی جریمه ټاکل شوې ده. په وروستیو کلونو کې په روسیه کې په زرګونو کم عمره ځوانانو په دولت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. او د روسیې چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګ نن جمعه وویل چې د دغو موانعو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو درغولو چارې بشپړې سوي دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د روسیې خبري اژانسونو خبره کړې ویلي چې د 60 کیلومترو په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سنبال سوي دي. د دغو موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 میلادي کال کې وړاندې سوی و چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکایي پوځیانو احتمالي وتلو ته اندېښنه ښکاره کړې او په جرمني کې هم ورته اندېښنه شته. په خبرونه کې مولدي هم خبر و چې د افغانستان د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې راتلونکي اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبان هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره نه ګوري، بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د صلح غوښتونکي ده. مونږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو.
په خوست کې سندرغاړو هم د سولې غږ اوچت کړ. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د ته اندیشنه وشوده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي له افغانستانه نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکل یو شمېر نور هیوادونه هم اندیشمن کړي دي. د جرمني و جګپړي متقاعد جنرال ویلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي، جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل له نوریاس نوري خبر.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای له افغانستان د یو شمیر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټول هڅه پر دې متمرکز وي چې له افغانستان بیا بریتانیا ته خطر پېښ نشي. جرمی هند دغه څرګندونه نن د بی بی سی له څلورم چینل رادیو سره په مرکه کې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پېښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي وویل، له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا د بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا او روس ته په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیره هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ شفاهي توګه له افغانستانه د 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی، خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری دیره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي و چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال جوزف ډنفورد روانونه د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل، وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګونګوسۍ روان دی، خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لري چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو پلان د افغانستان په پوزي ماموریت کې کېل یو شمیر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر سرتیری لري او شمیر 1300 تنو ته رسیدګ هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه وبخی. هغه ویلي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړی د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پاو سر مفتشو د جرمني تاګ شپګل ورسپانې ته د پنشن به پورز ویلي چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي دوی د هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
ل نوریاس نوری په مننې په وی خبرتیا په سبا واوري چې په لاندو ورځو کې به په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې غونډه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي د ازل په جده کې غونډه کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یو نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي. دی وایي هیله لرم دغه ناسته چې د ابوظبي د ناستې په دوام ترسره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان واوسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه چې د نه حل شویو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي. نو د جدي په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سوری د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او طالبانو استازي هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدي ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کوم ورځ ترسره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهم ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوي سره ونه کتل. د ابوظبي د ناستې په درېیمه وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوی هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت یې د طالب پلاوی د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوی په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دی وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی سید علی کاظمی وایي
مدیریت دی یک جای کردن صداها به عهده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواوو یو ځای کول د حکومت په غاړه دی. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجم کړي. موږ باید د دغې ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد لخوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهان د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ودیر ساپه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشاره سره وایي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شي. پخوا داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا غونډه به د جنوري په 15 وشي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبری اژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د عربستان د پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوو، خو د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د سولې غوښتونکي ده. موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تنکینی کلا چی غوری چی دی خپل استقلالیت و خی خپل ولستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تکینی پا داخل دی افغانستان کی تکینی خپل مختلی دا مطرخ کی. خو بدبختنا داغا کم پروگرام چی روان دا دی مقابل طرفنا داغا دی پردی و اجنتونو دا.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې ورځ به اوري چې بلکه چې نږدې د سولې راځي بلابل بیا داس اخبار و خبرونه واو چې بخي بیران پاتې شي چې موږ شنه څه جوړ شي وي دي یو مشرانو یو علما او ځوانانو لا سره ورکې دا سوله په خپل نه شي راتله موږ تصویره والو.
د خزو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ند بی بی عمری د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زموږ د بچیانو د شهیدانو د زمانو لپاره پیوټه هر باندې کېله صلح وکای قصلح ظلم او تاسو عزت کوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوست ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
موږ تاسې هغه مهماندوستي، وطندوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوست ول تاسې قدر عزت ملمستیا هر څه کړای شي خو هر څه چې د ټول قومونه داز کې دي په یو لوسنه د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په مخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
ازادي خبری مجله اوري.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. له کابله واصل وصال راپور لري.
که سه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځن هم د منلو نه ده.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځان سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1999 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټول ټاکنو ته ولاړ شو، چې ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
خغل سادات دا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدون راځي، نو لامل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزور مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسيونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دې راغلی چې ولسمشرۍ ټاکنې اصلا عملي نه دي او خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویښ شوي دي. نو فکر کوم چې دا زموږ د سیاسینو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نه کېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري.
د امریکا ولسمشر عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې کړې ده. ټرمپ دغه راز وویل چې امریکا به نور د نړیوالو پولیسو رول نه لوبوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر سر ټرمپ تورن کړی دی چې نړیوالو مسایلو ته یوازې له تور او سپین اړخه ګوري. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي 2000 سرتیرو د ایستلو په خاطر د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ او ویل چې نوموړی نړیوالو پیښو ته یوازې او یوازې له تور او سپین اړخه ګوري. جرمی هند د بی بی سی له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې ډېر پرمختګونه کړي دي. دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړي، خو دغه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. داعش تر اوسه په سوریه کې ځینې سیمې په لاس کې لري او تر اوسه واقعي خطر بلل کېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ ته پکار ده چې بیدار واوسو. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ له سوریې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اعلان سره د بریتانیا او فرانسې په ګډون خپل ټول متحدین هک پک حیران کړل. دغو متحدینو خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سخت دریځو په وړاندې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. بریتانیا په عراق او سوریه کې د داعش ضد نړیوال ایتلاف یوه غړې ده او د هغوی پر اهدافو یې هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه راز روانه اونۍ عراق ته په سفر کې چې له مخکې نه و اعلان شوی اعلان وکړ چې د نړیوالو پولیسو په توګه د امریکا رول نور پای ته رسېدلی. ټرمپ وویل نور نه غواړو چې یو شمېر هیوادونه له موږ څخه ګټه پورته کړي او له پیاوړي پوځ څخه مو د خپلو ځانونو د خوندي کولو لپاره کار واخلي.
ترامپ د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د الاسد هوایي اډې ته لاړ او په دې اډه کې ډیره له امریکایي ځواکونو سره یې ولیدل. دا په 2001 کال د ولسمشر په توګه د هغه د کار له پیلېدو راهیسې یوه بهرني هیواد ته چې امریکا یې په جګړه کې ښکېله ده د هغه لومړنی سفر دی. مخکې ډیرو امریکایي سیاستوالو له دې کبله پر هغه ډیر انتقادونه کړي وو، خو که ټرمپ په دې سفر سره له یوې خوا پر ځان دغه انتقادونه یو څه کم کړي، له بلې خوا یې د عراقي سیاستوالو ډېره غوسه هم راپارولې ده. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې ان تر دې چې دوی له عراق د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم عراق ته د ولسمشر ټرمپ سفر د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوی او جګړیزو سیمو ته د سفر کولو په برخه کې دا معمول هم ده، خو په بغداد کې سیاستوال له دې کبله په غوسه دي چې عراق ته د ټرمپ له تلو هله خبر شول چې دی له عراقه وتلی و. یو شمیر عراقي سیاستوالو دا د عراق له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. د عراق په پارلمان کې چې دوه مهمې ډلې دي، د یوې ډلې مشر صباح السیدی ویلي چې ټرمپ باید خپل حدود وپیژني. د هغه په وینا د عراق اشغال نور پای ته رسېدلی دی. السیدی ویلي چې ټرمپ په دې کار سره عراق په سپېړه ووهه او داسې انګېرل کېږي چې ګواکې عراق د متحدو ایالتونو یو ایالت دی. ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې له هیڅ یو عراقي چارواکي سره ونه کتل، خو د دې هیواد له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره یې په ټلیفون خبرې وکړې. د دواړو مشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه د دغه کتنې د تنظیمولو په اړه د نظر د اختلافاتو له امله لغوه شوه. د عراق د صدر اعظم دفتر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې د عراق صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته د ورتلو لپاره د ټرمپ بلنه ومنله، خو د عراق د صدر اعظم دفتر تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. ولسمشر ټرمپ په دې هوایي اډه کې چې له بغداد څخه 100 کیلومتره لرې پرته ده، د غراز وویل چې په پام کې نه لري چې 5200 امریکایي سرتیري له دې هیواد وباسي. هغه وویل امریکایي ځواکونه کولی شي د الاسد له هوایي اډې په سوریه کې د هوایي بریدونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابعیا کوونکو له روڼ اندو فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې دنیاوالو او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقي له لارې ورسوي. زموږ همکار نجیب الله خیل د سولې سندرې دې پروګرام ته ورغلی.
زړونه په درزاد یو فضا هیله بخون کده، نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلون کده. دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولېدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې ویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو مین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولېږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداس تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړه هم بدېږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلروف شوقي سره بدرګه کړه. په پښتو موسیقۍ کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوریکې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي، او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کېږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخیل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرېګډېږم په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کېږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچانو همدې سندرې ته سړې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
د خبرونې پروسوی کې د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمسونه عبدالرازق صاحب زاده د لغمان لالنګار ولسوالی لیکي دولت او طالبان باید د سولې خبرو ته سره کښینی. سمیع الله حلیمی تندر لیکي خدای دې وکړي چې د خلیل زاد هڅې بریالی شي. حمد الله همدرد له هلمند لیکي هیله ده چې سوله راشي. نوري د زابل له شاجوی لیکي له طالبانو غواړو چې د اصل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. دا خبری مجله مو هم دومره وا په بلی خبری مجله کې سید سمیع عباس لته سره د عباس سټوډیو ته خیر راغله.
تشکر احمد شبر خسته نباشین. سلام و شام شما خوش.